سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. وزارت دفاع اسرائیل میگوید که از 300 پمپاد و راکت های درون که از سوی ایران بر اسرائیل شلیک شده 99% آن را منهدم کردند. دانیال هگری سخنگوی این وزارت گفته است که هیچ یک از راکت ها وارد حریم هوایی آنها نشده و تنها 110 راکت بالستیک به پایگاه نیروی هوایی نواتیم اصابت کرده که به گفته وی خسارات کم وارد شده است. وزارت دفاع اسرائیل خبر زخمی شدن یک کودک در این حمله را تایید کرده است. سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل همچنین گفته که برای دفاع از مردم و سرزمین خود هر کار لازم باشد انجام خواهند داد. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران صبح امروز در اعلامیه این حمله را به گفته آنها پاسخ مشروع خود در راستای منافع ملی و تمامیت ارضی ایران خوانده است. پس از حمله ایران به اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تیم امنیت ملیش نشست اضطراری برگزار کرد و قصر سفید در بیانیه این حملات را محکوم کرده است. در این اعلامیه آمده است که ایران و گروه‌های نیابتیش از یمن، سوریه و عراق حملات هوایی بی‌سابقه را به تأسیسات نظامی اسرائیل انجام دادند، اما آنها به اسرائیل کمک کردند و تقریبا همه راکت‌های فایر شده بر اسرائیل را نابود کردند. در این اعلامیه همچنین به گفتگوی تلفنی امروز رئیس جمهور بایدن و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز اشاره شده و افزوده است که وی در این تماس تلفنی بر تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل تاکید کرده است. در اعلامیه قصر سفید به نقل از جو بایدن نوشته شده است که برای هماهنگی پاسخ دیپلماتیک به حمله بی‌رحمانه ایران فردا با رهبران گروه افت تماس خواهد گرفت. قصر سفید همچنین از هوشیاری در برابر هر گونه تهدیدات علیه تأسیسات و نیروهای خود در منطقه نیز خبر داده است. حمله ایران بر اسرائیل واکنش‌های را نیز در پی داشته است. سازمان ملل متحد این حمله را به شدت محکوم کرده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار پایان هرچه سریع‌تر این بحران شده است. آقای گوترش افزوده است که به شدت نگران خطر واقعی تشدید فاجعه در سطح منطقه است. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه طرف‌ها خواسته است که از هر گونه اقدامی که منجر به درگیری نظامی در خاورمیانه می‌شود خودداری کنند. آنتونیو گوترش گفته است که منطقه و جهان نمیتوانند جنگ دیگری را تحمل کنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست اضطراری درباره وضعیت خاورمیانه برگزار میکند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز نسبت به پیامدهای جدی ناشی از این بحران در منطقه هشدار داده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حمله بر اسرائیل را محکوم کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. وزرای خارجه جرمنی و بریتانیا نیز به حمله ایران بر اسرائیل واکنش نشان داده و نگران تشدید تنش در منطقه شدند. رسانه های پاکستانی می گویند پیشنهاد ایجاد گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان به دلیل مخالفت پاکستان با مشارکت هند در این گروه با موانع و تأخیر مواجه شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد پس از نشست دو روزه در شهر دوحا پایتخت قطر که در 18 و 19 فوریه دایر شد، تشکیل این گروه تماس را پیشنهاد کرد. برخی منابع حکومت اسلام آباد روز شنبه 13 اپریل بر روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که ایجاد گروه تماس به دلیل اختلاف در ترکیب کشورهای عضو این گروه به تأخیر افتاده است. رئیس بیمه صحی ایران میگوید که شورای عالی این بیمه تصمیم گرفته که بیمه صحی پناهجویان افغان و سایر ادوای خارجی 90% بیشتر از شهروندان ایرانی باشد. جمشید چایانفر روز شنبه 13 اپریل بر رسانه‌های ایرانی گفت که کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد مصارف بیمه 96,000 شهروند خارجی فقیر را میپردازد، ولی حکومت ایران در قبال حق بیمه پناهندگان هیچ مسئولیت و تعهد ندارد. و سلسله فشارها بر پناهجویان افغان، اخیراً حکومت ایران گفته که افغانها برای تداویشان باید دو برابر شهروندان ایرانی بپردازند. محمد شیعه السودانی صدر اعظم عراق روز شنبه 13 اپریل بغداد را به قصد ایالات متحده آمریکا ترک کرد. و گفته دفتر صدر اعظم عراق، السودانی در مورد تنش‌های منطقه‌ای با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو خواهد کرد. و گفته قصر سفید قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده فردا 15 اپریل با صدر اعظم عراق ملاقات کند.
هرکلی مو کوم. د ځینو راپورونو له مخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډېرې پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو له مخې پروسږ کال د 12 میاشتو په ترڅ کې 28 میلیارد ډالر دغه هیواد ته استول شوي دي او سږ کال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیقه شمېره شایي سخته وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډېرې پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیږي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمېرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیاتې شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړی و، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه لږ کمه شوه. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه کمه شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 5% پوټر ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمېرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خپرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. رابشم خپرونې میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د سکایپ لار را سره دی او دلته په سټوډیو کې د ازرخ رو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هر کلی کوم حافظی صاحب، د دې حوالی په برخه کې مادي ته هم اشاره وکړه چې دقیق شمېرې سخت دي چې څوک اټکل وکړي، او دا د جنو راپورونو په اساس مادي ته اشاره وکړه. قصاصو نظر واخله،
دا موضوع ما ډیر سیړی وو په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول. په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې سویفت د سیستم څخه راته د ویسترن یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي هغه شاوخوا 800 میلیون ډالر شاوخوا کې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر 1000 ډالر پورې اجازه دي چې هر څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي. او په اتحادیه اروپا کې هم دغه سي، مخصوص په آلمان کې دغه سي دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودل په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا 10,000 ډالر دي یا یورو دي یا 10,000 دي یا دا دي، دا ایسایي مصر ټول کړی وي. د مالی حوالې هم چې یو اندازې هغه حوالې دي چې مجاز حوالې دي. مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، هلته د دوی لاسرسي هغه ویسترن یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټه پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عربو او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي او بیا یو اندازه یې ثبتېږي، مثلا 300 ډالر یورو یا 1500 پورې سپتی جلتا او دا راپور مرکزی بانک ورکور کیجا. مزیات پیسی دی حقوقی دلائل پر بنسط نبر سیره کیجی، او اغا پیسی چی رسن رزی مثلا دی شخص جیب که دا هم اکثرا نسب پیجی. نو هغه وقت که ما دا برسیره شد چی شاوخوا 800 میلیون دلار پا کال دی 2009 که رسمن د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا 900 میلیون ډالر نور همدغسې خلک یې ځان سره راوستل یا یکی حوالی کولی دی خدمات پولی یا صرفی لمیری. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمیشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
حافظي صاحب وبخښئ، اوس تاسو څه اټکل کوئ؟ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللي وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډېر زیات دی او اړتیا ډېر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې، مثلا د دولت کارمندان ول او یو تعداد چې متشبسین متوسط و چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي. او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1,000,000 نوی خلک کډوال شوي دي چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه، لیکن په دې روژه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څرنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخه کېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخه کېدو لپاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې لپاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې لپاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پورې د عام کس اقتصادي حالت ښه کېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده. دویم خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی کومه یو کال موازنه کو، یو کال خو ډیر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله کومه موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. او د عام سړی حالت چې کله ښه کیږي اغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغه کې روزګار ملاوي دي لشو، اغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته ان فارمل وای. نو په فارمل سېکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګي دي، د کارخانه لګي دي پاغه کې. خو په ان فارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي، سړکونه جوړيږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو رېړې لګولې دا کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلی. بل په پاکستان کې د ډالر د کچې لوړېدو سره او روپۍ کچې پریوتو سره هغې سره هم د شیانو نرخونه چې دي، د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شوه، سبزیانې او ترکارۍ شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا هغه چې موږ ته په پښتو کې دیاړی وایو، هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوته چې هغه د زرونه 1500 شوې دی یا د 1500 نه 2000 شوې دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونه ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 10 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونه ته وګورئ په دغه حساب سره، که تاسو عام جامو ته وګورئ لکه په اختر کې خلک ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیا دی. نو دا خو
یو وخت ما پیاده 200 روپیا وې کنه،
یو وخت به 200 روپیا. نو په دغه حساب سره خلک چې دي اغا خوشاله ندی.
افیزی سب د خټک سب څه خبره وکړه، شاید تاسو مر سره موافق یاسي، طبیعي خبره ده، اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي، لیکن ځینې راپورونه وایي چې دغه سه هیوادونو ته لکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي، دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي داسې یو مخ قحطي رامنځته نه شي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي، او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته، یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څرنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي، د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول خو همدا سیاسي ثبات نشتون پخپله ډیر لوی عامل ګڼل کېدی شي، او په عین زمان کې پاکستان خو ډیر پوراول دي، پاسته حکومتونه ډیر بیرویه پیسې اخیستي دي، هغوی خو پاکستان ملت ډیر پوراول دي، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دي، او د هغه انټرسټ ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدوي. او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیزې لاندې دي، نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. هلته په افغانستان کې هم د تاریخي انقطاع یا دسیستونه دي چې یو حکومت راځي 40 کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به وي، دا رسم او دود او دستوري، بیا ناڅاپه هغه حکومت ورک شي، دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کېږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دي په یو شپه کې نسکور شي. نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې. او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده، په دې معنا چې نوی حکومت کوم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی، د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي. اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم 3 کاله اوس نږدې دي چې پوره سي، اما هیڅ هیواد دا او دې هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی، او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والي چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ، او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و، او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل، او په عین زمان کې د اماکن تجارتي او اماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و، او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې، څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول، او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته، او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده. زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و، د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و، او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوهیو چې نه و، دا خلک تر اخره پورې زموږ د رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېره کوي چې په هغه کښې د یو عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو. تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسېره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي، اول کوم کار باید وکړو. نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ هم نشته دی، دا توکل پر خدای ځي. او
بخشی سوال دلته اوس، یعنی آیا دغه له بهره چې میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي، دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي؟
نه، دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري. یو دلیل یې دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي، تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي، او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي، او په عین زمان کې هغه زیرمې استراتیژي زیرمې د افغانستان چې زموږ د پیسې پشتوانه ده، او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتي لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی، یعنی افغاني یو اعتبار لري، او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلی دي غورځېدلی دي په دې خاطر دي چې د هغوی 1.6 میلیارد ډالر په اول د کال د 2023 کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې، او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد ته راټیټ شوی دي. په دې خاطر باندې هغه پشتوانه هم کم شو، نور بحرانونه هم رامنځته شو، د هغوی کلدار مثلا 2 چنده، یعنی 50% ولوید. او بل یو یو لامل دادی چې د پیسی هم چرازی دا هم یو پنهان یا غیر سرگند سدی لامل دی چې افغانی پیسی خپل قیمت ارزښت ساتلی دی ځکه چې دا بیلانس دی اساری د هیواد برابری 2.3 میلیارد مات کل چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي اوس مهال ماته داسې بریښي چې 2.5 میلیارد تر 3 میلیارده پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي نیمایي دي زموږ د ټول واردات نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی اما یو مسکن دی ډېر غښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کې مرسته نه شي دومره خلک مري ولې خلک نه مري او یو لامل یې همدغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله 2 چنده دي دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري خصوصا په بیړنۍ توګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اما لکه چې دا خټک څه وویل دا اقتصادي ډېر او محل اثرات نه لري
مننه افیسی صاحب له خوسته راپورت روحلته په تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا 10,000 کسانو ته فرسن روژماته برابر شوې ده همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژماته برابر شوې ده او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی ده خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په محل باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 200 خورانو ته البته تلته روژه ماته برابر وي په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅه شوې دي خټکسه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتی ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه یعنی دا کارونه روان دي او کنه
فکر نکوم شیبر سیب چې دغه وقتی ګامونه دي
یعنی خودی یعنی شته که نشته ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دي دومره زیات نشته دي خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي لوی لوی کاروباریانو سیږي نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو بهر هلته اغې داسې وړې وړې خلتی یخي په هغې کې 2 کیلو بوره پرته وي 4 کیلو پکې غوړي پرته وي 2 کیلو پکې چایه پرته وي داسې پکې دالونه پرته وي هغه یې پکې یخي او کسان راځي او هغې ته ورکوي او دا یو ورځې په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې مې لس ورځې پاتې شي نو دا په دې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي لاهور نه ډېر نه یم پوهې ځکه لاهور کې ما ډېر وخت نه دی تیر کړی خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب که تاسو ویستئ فکر نه کوئ چې دغه واړه خیراتونه که یوه لور ته موقتاً د خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځې د یو چا نس مړوي لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغېزه ولري کسان بد عادت دی دا درویزه خو پخپله ښه کار نه دی اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دی ځکه چې که چیرې یو نفر چې یو اونۍ هېڅ شی نه دی خوړلی او د کله ناکله واښه خوري خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تېروي په هغه کې ډېر ښه کار دی اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت و ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت و سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسې مثلا زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستیا ویشي او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د ستر تاجران د افغانستان دوی دا خپل مرستي جاری ساتي که تاسو پام وي دا د هرات د زلزلې لپاره ډېر کورونه جوړ شوي دي یوازې زموږ همکار د میرویس عزیزي اتاک 200 میلیونه افغانۍ مرسته وکړله او دا ډېرې پیسې دي تقریبا 3 میلیون ډالر کېږي همدارنګه نور خلک هم دا کارونه یې وکړل دا کامګار یې وکړل او نور اما دا اقتصادی ود لپاره کوم اثر نه لري، دا آنی موقتی او زودگذر دی.
په همدې برخه کې لافیزی صاحب نه دا پوښتنه وکړه. مافیزی صاحب، ما په یو راپور کې دا لوستي وو چې په بنگلادیش کې مثلا دغه واړه صنعتونه رواج شوي دي، او دا د دې باید شو چې د بنگلادیش اقتصاد وده وکړي. لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه، دغه بهر میشتي که د افغانستان دی که د پاکستان دی، که چیرته دغه رقم واړه صنعتونه خپلو خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي، که یوه برخه مو په دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
اول تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنگلادیش بنگلادیش، بنگلادیش یو واړه مځکه ده چې په هغه کښې تر یو سلو څو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و مخکې، اوس خو ډېر کار دوی کړي دي. اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، په دا څه کې نساجي او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه صورت لري، ښه براند دي. اولته خو ډېر کار شوي دي، او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لاشوي تاریخ است. کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول، او ډېر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې هلته شتون لري. افغانستان خو دا ټول وخت په جګړه کې تیر کړی و، دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دي، زموږ اهداف یا ګول څه شی دي، زموږ ټارګټ څه شی دي، او د هغه لپاره وسایل د تواصل څه شی دي چې د کومې لارې څخه لاړ شو چې پلان دی لاړ شو او ښه لاسته راوړنې ولرو. او ما ډېر وخت په دغه هکله هلې ځلې وکړل، او څو یو مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل، بل کتاب چې دا زما نه یوازې تیوریک اړخ و بلکې دا حکمت عملي چې زه رئیس امید اتاق نیکو پاتې شوی وم، د افغانستان وم او د سر کې هم کوچیر وم. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې ما لیده او کاته، او په دا بورګ میټینګونو کې چې په نیکو کې په سر کې یا په ترکیې اتاق سره او نورو سره، یا ایران سره، یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپوهېدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وي نه و. که د روسانو وخت و چې په افغانستان کې و، اول وخت د ډیموکراتیک خلک غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغلل، هر څه چې په مسکو کېدل دلته غوښتل پولي چې په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کتوپیس کول، خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې و یا په بل هېواد کې، حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېرېدل چې هغه یې بدل کړي، او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستان دا افغانانو ته یې ورکول چې کارایي نه درلود، په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه یې لرو او کوم ولویتونه لرو او په زمان کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي، او یو ملي اقتصادي استراتیژي او د هغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامې باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو، گجرواله شو، لالا موسا شو، سیالکوټ شو، لکه سیالکوټ چې دی دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړوي، او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک دننه په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. همدغسې که تاسو لالا موسا، گجرات، گجرواله دې ته ورشئ، نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا دا د بجلی تارونه جوړیږي، او دا د کورونو دننه، او د دغه ښارونو اقتصادی حالت ډیر زیات خدي په هغه خلکو کې، د خلکو اقتصادی حالت خدي، او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ، لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو، ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي، بلکې هغه سره د گاوند 15 شپږ کسان نور هم راځي. خو دې ته اوس یو خطر شته، یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی. هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي او هغه سره مرسته نه کوي. بجلی ګرانه شوه، یعنی د برق نرخونه چې دي هغه ډېر زیات ګران شي، بیا بجلی شته دی نه، او د چین نه ارزان سامانونه راځي چې هغه د دې ځای کې د جوړېدونکو سامانونو نه ډېر زیات ارزان دي. خلک د چین سامانونه اخلي، دا سامانونه نه اخلي. دا خلک د پاکستان خو واردات بیا ډېر نشته دی، هغه صادرات زیات دي، واردات نشته، نو هغه سنتونه کني اسې د هغه بیا یو موقعه برابرېږي.
مننه خټک صاحب، حافظي صاحب، له تاسو څخه هم مننه کوم. لاوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونه تر دې دمه راسره وکتله او ویلې ده.
عید فطر بر شما مبارک. در این روز هفتم
مرد را وقت کرد اسلام باندې ولاړ چې مرد را
ترافی تاکید رهبر طالبان بر تعامل با جهان، اما حبت الله گفت ولی تطبیق احکام شرعی با کسی معامله نمی کند. آن سو در کشورهای غربی عید افغان ها این سال جنب جوش بیشتر نسبت به گذشته داشت، اما چرا؟
چه هر ترش پا و ما تلور دخو گوله گوله او خوره.
همبستگی زنان ایران و افغانستان برای مبارزه با آنچه آپارتاید جنسیتی می دانند جنجال برانگیز شد و آیا طالبان خواهند توانست فیسبوک را در افغانستان مسدود کنند؟
به تخنیکی لحاظ نه، متاسفانه یواز دانه چه حسنه نظام در بلکیم دوی تیر نظام که هم در پاسترکچر موجود نو و در امکان نلی
شما خیال منی زاده تک تمه مدارا کن یا بیا مسلمان شد
این آهنگ تحفه ایدی صدیق شباب است. از خودش میپرسم که چرا چندین سال پیش ضبط کرده و حالا ویدیویی ساخته است. در روز هفتم من سعدیه تجلی با شما هستم. نماز عید فطر روز چهارشنبه به امامت هبت الله اخندزاده رهبر طالبان با حضور هزاران نفر در قندهار برگزار شد. رهبر طالبان به ندرت در محضر عام حضور پیدا میکند و هیچ کس حق تصویربرداری از او را ندارد. این را هم کسی نگفته که چهره ملا هبت الله را از نزدیک در این مراسم دیده است یا خیر. تدابیر شدید امنیتی در قندهار، مقر رهبر طالبان و کابل پایتخت در روز اول عید فطر و پیش از آن گرفته شده بود. در روزهای اخیر در گزارش ها از دیده شدن هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان برخی ولایت ها از جمله قندهار و نگرانی ها در مورد حملات احتمالی داعش، گزارش های نقل مکان محل سکونت رهبر طالبان به خاطر نگرانی امنیتی منتشر شده بود. رسانه های تحت کنترل طالبان پس از نماز عید صدای سخنرانی رهبر خود را منتشر کردند که در آن او بر مواضع گذشته خود در مورد تطبیق شریعت اسلامی، اجرای حدود در ملای عام و اجتناب از بروز اختلاف در صفوف طالبان تاکید کرد. او گفت که تا مرگ احکام اسلامی را اجرا خواهد کرد. با این هم هبت الله گفت که خواستار تعامل با جامعه جهانی است.
گوری مجو تاسو خو مسلمانانیو پکار دی خوزو حزرکم دا خپل بیداری ونیسی. گوری چه دا کپار مو خطا نکی، دا مبسیدین مو خطا نکی، ورته بیدار سی چل در تا کیی ناکام کیی مو بیل درون با مناکام کی اسلام بدر سیوسی نظام بدر سیوسی. این دین عند الله الاسلام، خوش دین دا اللہ پنیز بانی دا اسلام دی، بل دین اللہ تن دی خوش. مج مسلمانانیو هر او دا بل سر مخصو السلام علیکم بس دا دی اسلام آواز کو، نو مجت حق دین خوش دی چی دا اللہ خوش دی اگه اسلام دی. مجت دی اسلام دا شاولار پرون چې پر ما باندې حمله کولم د اسلام په وجه، نن چې پر ما باندې حمله کوي د اسلام په وجه ده. هغه اسلام موږ سره ملګری دی، دا موږ یو داسې صفت دی چې وعبد ربک حتا یاتیک الیقین، تر هغه وخت پر به در عبادت کوي چې مرګ درته راځي. موږ در هغه وخت پر د اسلام باندې ولاړو چې مرګ راته راځي. کله چې مرګ رالی بس اسلام پایته ورسیدی بیا به الله حساب شروع کیر.
محدودیت های شدید بر کار و آموزش زنان و دختران و عدم رعایت حقوق بشری پذیرفته شده جهانی توسط حکومت طالبان از عمدترین موانع در عادی شدن روابط بین طالبان و جامعه جهانی هستند. اما آیا پافشاری رهبر طالبان بر موقف قبلیش راه را برای تعامل با جهانیان نمی‌بندد؟
گپایشان مجموعه از تناقضات است. از یک طرف ادعای ازی که برای با دنیا میخوان تعامل داشته باشند، این ادعا در حقیقت یک توهین است به تمامی کشورهای دنیا، به تمامی رهبران دنیا، به تمامی مقامات دیپلماتیک دنیا و ملت‌های دنیا. با کی میخوان تعامل کنند؟ تعاملی که اینا خودشان حضور ندارند، با هیچ کشور از کشورها اینا تماس نمیگیرند، با رهبرای دنیا اینا صحبت نمیکنند، با دیپلمات‌های کشورهای مختلف دنیا صحبت نمیکنند، با مردم افغانستان اینا صحبت نمیکنند. دیگه این در حقیقت یک توهین و تحقیر است گفتن تعامل، یعنی به این معنا که شما بیاین با ما بیعت کنین و به این رقم ما میخوایم که تعامل داشته باشیم با شما، این رقمی خو تعامل امکان پذیر نیست و هیچ کس با اینا تعامل نمیکنند. و با در نظر داشت حقیقت دیگه که از یک طرف تاکید میکنند که باید زنها و خانمهای افغانستان را من حیث شرمندای من حیث حتی یک انسان از بود انسانی و از بود اسلامی، حقوقی که براشان تضمین شده در دین اسلام، تضمین شده از بود انسانیت و تضمین شده در فرهنگ افغانستان و فرهنگ افغانی، این حقوق براشان اینا نمیتن و باز از این طرف ادعای ازی را میکنن که با دنیا و کشورها تعامل میکنن. هیچ امکان نداره این گپ و اصلا عملی نیست. امروز فردا یک ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد دنیا به طرف افغانستان توجه خواهد کرد و با ای ایبت الله و ایبت الله ها حساب کتاب خواهند.
اما فرا رسیدن دفعه در این هفته فرصتی بود برای خوشحالی مردم در افغانستان. مردم با وجود مشکلات اقتصادی در شهرهای مختلف کشور سعی کردند سفره ایدی خود را با انواع شیرینی و خوردنی های پرطرفدار بیارایند تا از مهمانان در روزهای عید پذیرایی کنند. تعداد از این که دیگر حملات انتحاری و انفجارهای مرگبار نیست خوشحال بودند. اما برای شما دیگر مشکلات اقتصادی تجلیل از عید را آنچنانی که می‌خواستند ناممکن ساخته بود.
خب دقیقاً در بحث اصلی یک کشور اصلاً امنیت یک کشور است. ما در فعلا در یک امنیت کلی، یک آرامش خوب قرار داریم. نسبتاً تفاوت‌های عید و عود به دلیل است که داود ادمان آدم یک استرس می داشت، یک تشویش نگرانی می داشت، تا دیدهایی که در حکومت‌های قبلی بود ممکن انتحاری است و انفجاری است. ما در این کدام نوع اختلافات ندیدیم، یک عید آرام بود و آسوده سپری کردیم.
امید خداوند دوستا را نگره، کسایی که در خارج بدن، کسایی که در داخل بدن، عید بر مردم بسیار زیاد خوشگوار ساختن.
و اما در بیرون از افغانستان، مخصوصا در اروپا، محافل عیدی افغانها جنب جوش بیشتر از گذشته داشت، زیرا در سالهای اخیر ده ها هزار افغان به اروپا پناهنده شدند و عید را در مهاجرت سپری میکنند. در بریتانیا نیز مثل دیگر از کشورهای غربی روزهای عید روزهای رسمی است و کسانی که شغل دارند مجبورند روزهای عید را نیز در محل کار حاضر شوند و کار کنند. اما این محدودیت های کاری باعث نشد جمع بزرگی از افغانهای مقیم لندن شبی را که فردایش عید است جشن بگیرند. در محله مشهور ساوت هال در غرب لندن شب عید برای جمعی از افغانها شب خوشحالی و شور و حال بود. ما هم به جمع آنها پیوستیم. لندن از شهرهای پر جمعیت جهان است و به تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌ها شهرت دارد. مسلمانان در بریتانیا و خصوص در لندن برای عید جشن‌های بزرگ برگزار می‌کنند. در ساوت‌هال لندن مسلمانان در شب و روز عید به خرید، خوراک و حنا می‌پردازند. اما در این شب عید حضور شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر بود. برای خیلی از افغان‌ها اینجا بوی وطن دارد و در غربت از در کنار وطنداران بودن لذت می‌برند.
مگر اینجا دیگه هم از آره و بگر بود هم اینجا شکر میکنم، به خاطر از این شکر میکنیم که اینجا هم شکر الحمدلله افغان های ماستک و همینجا زندگی میکنیم. مگر برای همیشه خوب مسافر است.
و خیلی ها هم برای نشان دادن فرهنگ های عید برای فرزندانشان به اینجا میایند.
چهار اولاد دارم، دو بچه، دو دختری. اولین دفعه است که من از ساوت‌هال میایم، برای اولادا را آوردم، دخترا را که دوستایشان اخی نکنم.
بریتانیا از کشورهایی است که تعداد زیاد مهاجران افغان را در خود جا داده است و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان نیز تعداد زیادی از افغانها به این کشور منتقل شدند. اما با غم وطن و دوری از خانواده و دوستان، مردم در اینجا تلاش میکنند لحظات خود را با شادی بسر کنند.
وید اخترش پا و مطالور دو خوب گوله گوله او خوره را غرزیدم پتول لالا میتاله او خوره را غردی دم پټول لالا میټاله او خوره د اختر شپه وا ما تلور د خو ګوله ګوله او خوره
در هفته ای که گذشت منیژه صدیقی فعال حقوق زنان از بند طالبان آزاد شد. فعالان حقوق زنان افغانستان تایید کردند که منیژه صدیقی پس از حدود 7 ماه از زندان طالبان آزاد شده است. او چند روز پیش هنگامی که زندانی بود تحت نظارت طالبان مقابل شماری از رسانه ها ظاهر شد و ابراز بیگناهی کرد. او گفته بود که فقط میخواهد پیش فامیل خود برگردد و اگر تنها جرمش تظاهرات است 6 ماه را در زندان گذرانده که کافی است. طالبان منیژه صدیقی را پس از آن در مقابل شماری از رسانه ها ظاهر کرد که گزارش های مبنی بر آزار و شکنجه او در زندان طالبان نشر شد. این اظهارات او واکنش های گسترده‌ای به دنبال داشت و بسیاری از فعالان حقوق زن آن را اعتراف اجباری خواندند. پیشتر عفو بین الملل گفته بود که منیژه صدیقی از 9 اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در کابل به شکل خودسرانه بازداشت و زندانی شده است. این سازمان خواهان رهایی او شده بود. از وضعیت زندان‌های طالبان انتقادهای زیادی شده و کسانی که زندان‌های طالبان را تجربه کردند از موارد شکنجه، بدرفتاری، توهین و تحقیر خود توسط زندانبانان طالبان سخن گفتند. یکی از آنها وحیده امیری فعال حقوق زنان است که در زندان طالبان بود و اکنون در آمریکا زندگی می‌کند.
تجربه خیلی سخت هست زندان و اگر ما بیاییم از تجربه خود در زندان یاد بکنیم، زندان جای بخصوص زندان گروه تروریستی به نام گروه طالب که عملا اختطاف میکنن و زمانی که دور دستگیر میکنن با نیروهای خیلی زیاد حمله میکنن به خانه و یک آدمایی که آدم از دیدنشان وحشت میکنه زمان دستگیری وقتی که دستگیری میکنن. حتی ما به یاد دارم که وقتی که ما را اختطاف کردن در کل که نیروی نظامی خیلی زیاد بود، تانک تا آورده بودن در پشت امو خانه ام و مایی که 10 روز یا 18 روز در زندان سپری کردم، شب و روز زندان برام وحشت بود و ترس از این که آلا ما را غنیمت جنگی خود استفاده نکنن از لحاظ اسلامی که ما را مورد تجاوز قرار ندن، با این ترس و لرز بود و اما ما به شکنجه جسمی سر ما نکردن چون ما مجموعه از زنان معترض بودیم که ما را دستگیر کردن و اما دیگه خانمای زنای معترض هستن که مثل پروانه ابراهیم خیل که خیلی شکنجه شدن، شکنجه جسمی شدن و همچنان تمنا زریاب خیلی شکنجه دادن در زندان و ای که از زندانهای گروه تروریستی ما هیچ خبر نداریم، ما هیچ دسترسی نداریم که واقعا با یک زندانی چگونه برخورد میشه. ما ای که زندانی شدم بر ما برخورد قانونی صورت نگرفت، ما حق وکیل مدافع را نداشتم، ما حق حرف زدن را نداشتم، ما حق قاضی را نداشتم که به فامیل خود آگاهی بدم که ما در فلانه جای هستم، ما زندان هستم. ما چی کرده بودم؟ ما آمده بودم با دست خالی، خواستار حق و حقوق خود شده بودم، خواستار عدالت شده بودم، خواستار از این شده بودم که دروازه مکاتب برای دخترها باز باشد. اما رویه که برای ما شد غیر انسانی بود، برای ما رویه خشن شد، برای ما توهین شد، برای ما آسیب رسید. ما شب و روز در زندان سپری کردم، بر اطفال 2 روز 3 روز نان و آب نبود که اطفال کنج امرای ما زندانی بودند. به چه حق اون اطفال زندانی شده بودند؟ مادرها بودند، اطفال بودند، مردا بودند که ما را زندانی کردند و هیچ با آب درست ما دسترسی نداشتیم، بخصوص اطفال که بسیار وضعیتشان دشوار بود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد، از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز حدود 1 ماه قبل در مصاحبه با رادیو آزادی از موجودیت زندان‌های خصوصی که توسط فرماندهان طالبان مدیریت می‌شود سخن گفت و افزود که گزارش‌های از شکنجه زندانیان توسط طالبان در این زندان‌ها به او رسیده است.
من به آن زندان‌ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی‌آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در اون زندان ها دیدین؟ زیرا گزارش های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کرده ایم.
من زنان را در زندان‌هایی دیدم که توسط ریاست مآبس اداره می‌شود. با سه مکانی که رفتم قبلا اشاره کردم، اما با زندان‌ها یا بازداشتگاه‌هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می‌شوند نرفتم. ما هم گزارش‌های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می‌کنیم.
برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه کانون آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران می‌خوانند خبر دادند. مسیح علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشست در پانتون رجینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد. او گفت کمره‌هایتان را استفاده کنید و بگویید که در کنار زنان و دختران ایران و افغانستان ایستاده هستیم. او گفت که می‌خواهند عرصه را بر رهبران کشورهای دموکراتیک تنگ بسازند تا شانه به شانه در جهت درست تاریخ برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بیستند. اما این کارزار هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. حتی میان افغان‌هایی که برای حق کار، آموزش و تساوی جنسیتی در افغانستان مبارزه کردند. حماسه بدخشانی می‌گوید که چرا این همبستگی بین زنان افغان و ایران مهم است.
افغانستان و ایران در گروه یک گروه افراطی و دیکتاتور به اسم طالب و آخوند قرار دارد که ایدئولوژی این دو گروه با هم هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین زنان افغانستان و زنان ایران درد مشترکی به اسم آپارتاید جنسیتی دارند که این درد مشترک باعث شده که ما کارزاری را به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران بر راه بیندازیم. چون زنان افغانستان و زنان ایران به خاطر ابتدایی ترین حقوق اولیه خیش کشته، زندانی و لتوکوب می شوند که یکی از شاهدان عینی این خشونت ها در افغانستان و ایران من هستم. زنان افغانستان و ایران با هم متحدند که تمام تلاش های خود را به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در این دو کشور انجام دهند.
و اما در صف مخالفان این حرکت مونسه مبارز هم قرار دارد. خانم مبارز یکی از فعالان مطرح و از معترضان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بارها در جاده های کابل با گروه دیگر از معترضان تظاهرات کرد. از او پرسیدم که چرا مخالف حرکت همبستگی زنان افغان و ایرانی است.
هدف های مبارزاتی ما متفاوت است. مسئله مهم دیگر این است که این اتحاد بر اساس یک راهبرد واضح، مشخص و شفاف صورت نگرفته است. پس ما در یک روندی که مشکوک است، شفافیت وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره، وضاحت داده نمیشه که به چی منظور روی کدام نقطه نظریات اشتراک وجود داره، مشترکات وجود داره تا ای که ما همه به این کارزار وصل میشویم. به هر صورت چیزی که انسان‌ها را با هم وصل می‌سازه اون عبارت از فکر مشترک پیرامون یک مسئله است. تا زمانی که این فکر مشترک وجود نداشته باشد ما نمی‌توانیم در یک راهبرد با هم کنار بیاییم. پس به منظور حفاظت و وراثت از مبارزات زنان افغانستان و به منظور جلوگیری از استقامت دهی مبارزات زنان افغانستان به نفع گروه های مشخص، کارزار جهانی علیه آپارتاید جنسیتی به رهبری زنان افغانستان که مالکان این کارزار زنان افغانستان هستند راه اندازی شده است.
شما حساب فیسبوک دارید؟ اگر دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، حتما نگران خبرهایی هستید که حکومت طالبان در تلاش بستن یا محدود کردن آن در افغانستان است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون تولو نیوز در کابل گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود و یا هم مسدود کند.
او تاسو زوانان په دسه حال کې چې هغه علمي له حسره کمزوري دي، اکثریت داسې دي چې به طالب دي، بیا د دغه شی سره دومره وخت ضایع کول، په ده باندې دومره پیسې ضایع کول، دا خو د دې ملت په ګټه ده. د دې لپاره اوس پیرن فالیسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود کو.
اما پرسش اینجاست، آیا فیسبوک در کل افغانستان مسدود می شود؟ محدود یا مسدود؟ اگر مسدود شود، سوال من از شما این است که چی مشکلی به وجود خواهد آمد؟ بسته شدن فیسبوک که محبوب ترین شبکه اجتماعی در افغانستان است مشکلات زیادی را میتواند به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت‌های کوچک و بزرگ که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده می‌کنند آسیب خواهند دید. و از همه مهمتر، یکی از بزرگترین زمینه‌های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت، آسیب محکم با آزادی بیان و اندیشه. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
کم فعلا انفراستراکچر شده دو په مخابراتی شرکتونو باندې دا زور راوړي چې تاسو دغه وبسایټونه فعلا موږ په افغانستان کې پون سایټس یا غیر اخلاقی سایټونه چې بندو هغه هم دولت نه کوي، هغه دو په دولت په مخابراتی شرکتونو فشار راوړي، مخابراتی شرکتونه بیا فایروال لګي او هغه فایروال د سیدی چې موږ تخنیکی صلاح کې ورته ڈی این ایس فلټرینګ وایي، یعنی د نوم په واسطه د یو ویب سایټ بندول په یو ساحه کې یا په خپل نتورک کې، او دا هر وخت بدلیدلی شي په اخلاقی سایټونو کې. مسله چې د فیسبوک شي، فیسبوک کچیرته موږ ڈی این ایس فلټرینګ وکړو یا بل هر نوع فلټرینګ وکړو، بیا وی پی این کولای شي چې هغه فیسبوک لوډ کړي یا د فیسبوک ته د لاسرسي وسیله شي، او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشي نیولی. یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې دی د دې کلم ایبل نه دی چې د دې مخه ونیولی شي. ورچوال پرایویټ نیټورک چې دی، دا په ساده اصطلاح د افغانستان د انټرنیټ نه داسې استفاده کول چې د انټرنیټ دنیا ته داسې ښکاره شي چې دا کس د نړۍ له بل ځینه انټرنیټ استفاده کوي. که چیرې په افغانستان باندې یو شی بند کړلی شي، د وی پی این دا وړتیا لري چې د هغې د انسټالولو نه بعد د مربوطه هیواد یا د مربوطه نیټورک ته تا داسې وښیي ګواکې ته د افغانستان نه بلکې له بل ځینه انټرنیټ استعمالوي. بیا د دې ډېر زیات تاوانونه دي چې یو سوی زه مینشن کول غواړم، سو یادواري کول غواړم. اول، د انټرنیټ سپیډ باید زیات کم شي. لدینا مهم اول چې باید زه فکر وړم، اول د هیوادوالو د ډیټا سکیورټي په خطر کې شي. وی پی این والا عموما هغه خلک وي په نړۍ کې چې هغه سایبر کرایمینلز وي، هغه انټرنیټي د انټرنیټ په دنیا کې مجرمین وي. د ټولو هیوادوالو پرایویسي او ډیټا به په خطر کې شي د انټرنیټي امنیت له لحاظه. دویم، په افغانستان کې به د انټرنیټ سپیډ خو یو الریډي ډیر داون دی، د وی پی این په انسټالولو سره به د انټرنیټ سپیډ ډیر راکم شي. دریم، که چیرته کوم هیوادوال غواړي ټرسټډ وی پی این واخلي، د هیوادوالو مصرف به لوړ شي. زر افغانۍ به انټرنیټ فعالوي، د میاشتې به 50 افغانۍ وی پی این والا ته ورکوي، دا مصرف هم لوړوي. څلورم، د انفراستراکچر په لحاظ مخابراتي شرکتونه او دا خلکو دو ته به د لا فراډ کولو موقع په لاس ورشي. هیڅ ته پې دعوا نه شي کولی که ته ووایې که چېرته مخابراتي شرکت ته یو کیس ورشي چې دغه موبایل یو جی بی انټرنیټ استفاده کړی او تا پې دوه حساب کړی دی، نو فعلا مخابراتي شرکت تا سره دلیل نشي ویلی. خو که چېرته کوم یوزر وی پی این استفاده کړي، هغه وایي ورور وګوره یو جی بی ما استعمال کړی، یو جی بی د وی پی این کټ کړی، نو په عموم کې په اقتصادي لحاظ، په انټرنیټي امنیتي لحاظ او په تخنیکی لحاظ وی پی این کلم ریکمنډډ نه دی، باید استفاده نشي په هیواد کې. متاسفانه دا پریکړه به هیوادوال وی پی این استعمال ته تشویق کړي، پوش به کړي چې دا به ډېر تاوانونه ولري.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت متا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و به محتوای اجازه نشر را نمی‌دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. و نگاهی کوتاه به یکی از جالبترین تحولات در بیرون از افغانستان در هفته گذشته. رویدادی که برای شماری سرگرمی، برای گروه دیگر تجارت و برای بعضی ها هم فرصت دانستن بیشتر درباره نظام شمسی به شمار می رفت. آمریکای شمالی برای دومین بار از سال 2017 شاهد خورشید گرفتگی بزرگ بود که از غرب مکزیکو شروع شد و بعد از طی کردن مسافت طولانی در آمریکا در سایر شرقی کانادا پایان یافت. خورشید گرفتگی روز 8 آوریل حتی بهتر از 7 سال قبل بود، به طوری که آسمان برای مدت تقریبا دو برابر تاریک شد. در سال 2017 مسیر عمیق‌ترین سایه یا خورشید گرفتگی کامل از اورگان در شمال غرب تا کارولینای جنوبی در جنوب شرق ادامه یافت. نوار خورشید گرفتگی در آن سال عمدتاً از نواحی کم جمعیت مثل پارک‌های ملی رد شد، اما کسوف امسال از برخی از نواحی عمده شهری عبور کرد. این خورشید گرفتگی زمینه تجارت را برای ذهن‌های تجارتی فراهم کرد، مخصوصاً در کانادا و در زیبایی‌های اطراف آبشار معروف نیاگارا. برشنا نظری همکارم که در کانادا است در این باره بیشتر میگوید.
از دو ماه به این طرف در مورد این رویداد طبیعی بحث‌ها و صحبت‌های فراوان صورت می‌گیرد و برنامه‌های مشخص هم طرح میشه. یکی از جنبه‌های اساسی این بخش مسئله تجارت یا بزنس بود که این رویداد ایجاد کرده بود که با استفاده از این برخی از شرکت‌ها و بزنس‌ها توانستند برنامه‌های مشخص طرح‌ریزی بکنند. مثلا شرکت‌های متعدد قدم پیش گذاشتن و تقریبا 4 میلیون جوره عینک فروخته شد. در این حال صحبت‌های زیاد هم صورت گرفته بود که مثلا آفتاب گرفتگی بیشتر از منطقه نیاگارا یا بهتر بگویم نیاگارا فالز یا آبشار نیاگارا که یکی از مکان‌های تفریحی جهان است بهتر دیده میشه. اونجا هتل‌های زیاد هست، هتل‌های مفشنی است، از اونجا بهتر میشه و به همین منظور بیشتر از 1 میلیون نفر رفته بودند به طرف نیاگارا و می‌خواستن که این لحظه تاریخی را تماشا بکنن. اما پیش از او برای رفتن به نیاگارا مثلا بعضی ها دوست داشتن که هتل ریزرف بکنن و یک شب اونجا بمانن که قیمت هتل ها یعنی یک شب ریزرف هتل تقریبا بیشتر از $2,000 شده بود و هیچ یافت هم نمیشد. در مجموع این رویداد یک رویداد بسیار تاریخی بود که در هر ده ها سال یک بار اتفاق میفته و کانادایی ها و همچنان دیگر مردمی که از بدیدن در اینجا آمده بودن به کانادا همین فرصت غنیمت شمرده و کوشش میکردن که تا ببینن و این فرصت از دست ندن.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. برگردیم به عید. صدیق شباب آوازخوان مطرح افغانستان یکی از آهنگ‌های قدیمی خود را به مناسبت عید تصویر کرد. از صدیق شباب پرسیدم چرا یک آهنگ قدیمی؟
زمانی که میر اول حسین مغموم نظر به دعوت امیر بخارا دعوت میشه، در اونجا باز کنیزه یا دکتری بگویم که دوجه کار میکنه. البته ما قصه امیر قصه را به شکل آوردیم که کمی که هنری ترش که کنیز یا همو دکتری یا پیش قصه که کار میکنه در دربار روسی ارمنی است. البته خب پوشمانه فهم کشی بده ولی به زبان پارسی صحبت نکرده، شوخی را آغاز میکنه که بعد از او همون مسیح است که میگه موهای کشور روسی میل مذهب ما کن یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. یک قصه است که این را جوانا باید برن در انترنت سرچ کنن، ببینن، بخونن و و از همون داشته‌های فرهنگی و تاریخی خود با خبر شوند. در قسمت از اینکه من این لباس ها چرا انتخاب کردم، واقعا بگم که بساب یکی از جمله همو دیزاین‌های اصیل نیمه خطی است که ما زندگی می‌کنیم. البته لباس لباس مولانای بزرگ است، لباس لباس سعدی است، لباس فردوسی است، این لباس لباس رودکی بزرگ است، پدر زبان پارسی، اولین شاعر زبان پارسی. به او خاطر من خواستم که کمک جالبتر و هنریتر شود. امیدوار هستم که مورد توجه اجزا قرار گرفته باشند. کسانی که میبینند من همیشه منتظر انتقادات، پیشنهادات، نظریات نو میباشم تا ما بتانیم دیگه هم فعالتر شدیم برای علاقه منده یا مخاطبین خود.
ایدتان مبارک باشد و خرسندی نصیبتان. تا آخر هفته دیگر وقت بخیر.